وشي. په دې اړه او د ځینو نورو موضوعاتو په باب راپورونه لږ وروسته وړاندې کیږي. لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ چې اجمل اندي وړاندې کوي.
دا ولسی جرګې اداري هیئت یو ځل بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش ته وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړه. ولسمشر غني وایي تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول خروالان د مشخصو طرحو په اساس وټاکل شي. او د اسوشیټ پریس خبري اژانس یو څېړنیز ریپورت وایي د روغتیا نړیوال سازمان په لویدیځ افریقا کې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناغېړي کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي چې تر راتلونکو څو میاشتو پورې به ټول خاروالان د مشخصو طرحو په اساس تعین شي. خغلی غنی نن یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د خاروالانو د ټاکلو لړۍ به د وړتیا په اساس دوام وکړي.
وزارت مالیه او نور ټول وزارتونه به خاروالۍ سره یو قرارداد باندې راځي. هر بار کې نو اصلاحات انجام میدن، نادری صاحب باید صلاحیت بیشتر، امتیازات زیاتر برشون.
خغلی غنی ویل چې د خروالۍ په برخه کې د پوخانیو قوانینو پر ځای به نوې قوانین عملي شي. دا شبکه په داسې حال کې جوړیږي چې تر دې وړاندې د کابل په ګډون په اکثرو ولایتونو کې خلک د خروالانو له کارونو شکایت کاوه. د ولسی جرګې اداري هیئت یو ځل بیا د هیواد په ختیځ کې د داعش وسلوالې ډلې د فعالیتونو په پراخېدو اندېښنه څرګنده کړې. د دې جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر د جرګې عمومي غونډې ته وویل چې په نامنو سیمو کې د حکومت عملیاتو کومه نتیجه نه ده ورکړې.
په ننګرهار کې یو رس کې 15 سلوي خويندې ورونه د داعش ډلې وړې دي، تر اوسه پورې نامعلومه دي. دا د حکومت بې کفایتي نه ده، دا د چا بې کفایتي ده.
نو مولې له دې وړاندې هم خبرداري ورکړیو چې که حکومت په ختیځ ولایت ننګرهار کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه کړي، دوی به په خپل د وسلوالو په وړاندې اقدام وکړي. او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د وسلوالو مخالفانو یو 15 کسیزه ډله په جلال آباد ښار کې نیولې. د دې ادارې په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دا ډله په ورانکارو فعالیتونو بوخته وه چې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه ډله په یو شمېر چاودنو او انسان تښتونو کې ښکېل وه. لا ازادي رادیو نه خبرونه اوریدل. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په یو څېړنیز ریپورت کې د روغتیا نړیوال سازمان تورن کړی چې په 2014 میلادي کال کې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغۍ د خپرېدو پر مهال ناسم عکس العمل ښودلې. دا راپور چې نن خپور شوی پکې موندل شوی چې د روغتیا نړیوال سازمان د سیاسي او اقتصادي دلایلو له کبله په دې اړه د بیړني روغتیایي وضعیت اعلان ځنډولی و، او کله چې بیړني روغتیایي وضعیت هم اعلان کړ، د ایبولا په وړاندې په جدي عکس العمل کې پاتې راغی. کارپوهانو دی خبري اژانس ویلي چې د WHO یا د روغتیا د نړیوال سازمان د ناغېړي په سیمه کې د خلکو د ژوند په بیا تمامه شوه. تر اوسه پورې د ایبولا ناروغۍ په لویدیځ افریقا کې تر یو لزر زیات کسان وژلي، او کارپوهان باور لري چې د دې کال تر پای ته رسیدو به د ناروغۍ په بشپړه توګه له منځه یوړل نه شي. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو به په مسکو کې د روسیې له ولسمشر سره وګوري، او لاغه سره به په سوریه کې د روسیې پر پوځي حضور خبري وکړي. تمه ده چې نتنیاهو به نن له پوتین سره په لیدنه کې نوموړي ته د اسرائیل هغه اندېښنه څرګنده کړي چې د سوریې په یو ساحلي ښار کې د روسیې د پوځي تاسیساتو په اړه لري. یوې اسرائیلي ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې له نتنیاهو سره مسکو ته په دې سفر کې د اسرائیلو د پوځ لوی درستیز او د پوځي استخباراتو مشر ملګرتیا کوي. اسرائیل د سوریې په شخړه کې د روسیې د پوځي ښکېلتیا له کبله اندېښنه لري. د امریکا او جرمني د بهرنیو چارو وزیران خپلو کې پر دې سلا شوې چې دواړه هیوادونه به په اروپا کې د کډوالو د بحران د کنټرول او په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسول لپاره خپلې هڅې زیاتوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري پرون په برلین کې د خپل جرمني سیال فرانک والټر شتاینمایر سره وکتل. شتاینمایر ویلي په سوریه کې د تاوتریخوالي او جګړې د پای ته رسول لپاره دوی سیاسي او اخلاقي مسؤلیت لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کيري ویلي د امریکا متحده ایالات او یا زر سوری کډوالو ته پناه ورکړي، او په 2015 کال کې به 15,000 نور سوری کډوالو ته هم پناه ورکړي. جرمني بیا ویلي دوی به په دې کال کې تر 1,000,000 پورې کډوال ځای کړي. شتاینمایر له مسکو سره د سوریې پر موضوع د جان کيري ارتباطات ستایلي او زیاته کړي سعودي عربستان او ایران هم باید په سوریه کې د بحران د حل پاتو کې برخه واخلي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي اکثریت ایرانیان د تهران او د نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ پر اټومي موضوع د ورستۍ موافقه ملاتړ کوي. د دې تړون لمخې به ایران خپل اټومي پروګرام محدودوي، په بدل کې به په دغه هیواد لګیدل نړیوال بندیزونه لري کیږي. یو امریکایي تلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل ایرانیان لا هم پر امریکا بې باور دي خو دغه موافقه باید اړیکې خې کړي. روحاني دغه راز وویل تهران به خیل امریکا سره د سندانیانو له تبادلې سره هم لیوالتیا ولري. ایران د امریکا ګڼ اتباع بندیان کړي چې په هغو کې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې خبریال جیسون رضایان هم شامل دي. په عین حال کې ایران هڅه کوي چې له امریکایي زندانونو ایراني بندیان خوشې کړي. په دوی کې ځینې یې له نړیوالو بندیزونو په سرغړونې محکوم شوي دي. او دا مراکش لوی څارنوال دغه مراکشي وګړي د نیولو خبر ورکړی چې ډیر لسکالی به له محکمې په ګوانتنامو زندان کې تیر کړی او تیرونه خوش شو. د امریکا د دفاع وزارت د پنځه شپې په ورځ اعلان وکړ چې وڅلويخ کلن یونس عبدالرحمن چکوري له بند خوش کړي او خپل هیواد ته یستول. د مراکش لوی څارنوال پرون وویل چکوري د چهارشنبه په ورځ ونیول شو او له تروریزم سره د اړوند تورونو په اساس په محاکمه شي. ټاکل شوی ده چې چکوري نن د مراکش د رباط په خار کې وی محکمې ته حاضر کړی شي. دا خبرونه
شپږ بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو له ازادي رادیو خبري مجله اورئ. د ولسی جرګې اداري پلاوی په کابل کې د تروریستانو د ملاتړو د موجودیت په اړه د عبدالرب رسول سیاف د څرګندونو د تعقیب غوښتنه وکړه.
امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسمن او جدي تعقیب کړي.
ولسمشر غنی وایي چې په ننګرهار کې به د داعش په وړاندې اقدام وشي.
اواز چیک شو او اقدامات هم تشهید وسی. زه نه غواړم چې خبرې وکړم، زه غواړم چې اقدام وکړم او ان شاء الله ننګرهار به اقدام وکړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو کارکونکو له شکایت مخبرو او د غرس په کابل کې د سولې د نړیوالو ورځې د لمانځلو حال درکو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي، ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاته ده. د افغانستان ولسی جرګه له حکومت غواړي چې د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف ورستي څرګندونه چې د دولت په لیکو کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ پاړه کړي جدي تعقیب کړي. د دې جرګې غړیو نن په خپل عمومي غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د پاکستان د استخباراتي شبکې جاسوسان د افغانانو دشمنان دي او باید ژر وپیژندل شي او سزا ورکړي شي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په دې راپور کې وبري.
په داسې حال کې چې نامني او په افغانستان کې د وسلوالو لخوا هدفي وژنې د نظام په پنځم ستون پورې تړل کیږي، پولیسي جرګه له حکومت غواړي چې د دولت په چوکاټ کې دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. د ولسی جرګې د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو تر ډیره د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د ورستیو څرګندونو پاړه چې د دولت په چوکاټ کې د وسلوالو مخالفانو د نفوذ په زیاتوالي اندېښنه ښکاره کړې وه بحثونه وکړل. حاجی ظاهر قدیر چې د جرګې مشري کول وویل څومره چې جرګېږي امنیتي سکتور باید د نظام په داخل کې په ځانګړې توګه د بهرنیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي.
دوی چې یو قوت پس لاخترنا دوی ته تشکیل کړو ځکه چې ملت د ډېر لوی ستونزو سره مخ دی. او که افغانستان ته نجات ورنه کړی هم د ولس په وړاندې مسؤلین یو او هم د خدای په وړاندې. د امنیت ملي نه، د وزارت دفاع نه، د وزارت داخله نه رسما دا غواړو کوم خبرې چې قاضي صاحب عبدالرحیم وکړلې هغه د جدي تعقیب کی او په عین زمان کې امنیت داخلي کمیسیون ته وظیفه ورکول کیږي چې دا موضوع دې رسما او جدي تعقیب کړي او تالار ته راپور ورکړي.
په دې ورستۍ کې پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف غواخ وکړ کچېری حکومت په نظام کې دننه د وسلوالو مخالفانو مخاونه نیسی نو پراتلونکي کې به دا کسان د حکومت پر وړاندې قیام وکړي. استاد سیاف د دوشنبه په ورځ د پخوانی ولسمشر برهان الدین ربانی په څلورم تلین کې همدارنګ وویل چې په افغانستان کې د اکثرو حملو مشري له کابل کېږي. په عین حال کې د ولسی جرګې بلغړی عبدالرحیم د ښاغلي سیاف د خبرو د تایید ترڅنګ وویل چې حکومت باید یاد موضوع له پامه ونه غورځوي.
در یک از ولسوالی ها
د بادغیس په قدس ولسوالی کې د امنیتی سکتور دی و وزیر د ملګری په کور کې د وسلوالو گروپ ساتل کیږي. څو نور گروپونه هم چمتو کوي چې دا ټول گروپونه ولسوالی سقوط کړي. کله چې نیول کیږي 300 وسلې ورسره وي. په فوق العاده توګه پنځم ستون په دولت کې فعال ده. کلا سیلان نشي هیواد په بحران خواته یوسي.
کله به ملک روان است کې وطن به تباہی کشیده ویشه.
پا په همدې حل کې د ولسی جرګې یو بل وکیل داود کلکانی وایي چې حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي.
ای وظیفه دولت اسلامي
د افغان حکومت دنده ده چې جرأت وکړي او مجرمین محکمې ته راکش کړي. موږ غواړو چې حکومت د دښمنانو او د آی اس آی د جاسوسانو پر وړاندې له قانون سره سم اقدام وکړي
او مطابق به قانون وکړي.
له دې وړاندې څو ځله بېلابېلو چارواکو د افغان حکومت په دننه کې د وسلوالو د نفوذ په اړه څرګندونې کړې وې. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تاییده کړې وه چې د افغان حکومت په لیکو کې بهرني جاسوسان موجود دي. هم غوښتل چې د عبدالرب رسول سیاف او د ولسی جرګې د غړیو د څرګندونو په اړه د حکومت نظر راواخلو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا یې هم په اخیستو بریالي نه سو. څېړونکي وایي که حکومت د ښاغلي سیاف د خبرو په اړه ولس ته وضاحت ورنه کړي، ولس ته به د تروریزم پر وړاندې د افغان حکومت مبارزه تر پوښتنې لاندې راسي.
ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کورونو د قبالو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور برابره شي. ښاغلی غنی نن په هغه غونډه کې چې د افغانستان د ښارونو د وضعیت د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه، وویل چې له بده مرغه ګڼ شمېر کورونه په افغانستان کې شرعي قبالې نه لري. په دې موضوع د اجمل تورمان راپور واوري.
وایي چې کور یوازې څلور دیواله نه، بلکې د ژوند پلازمینه ده. نو که دا پلازمینه شرعي قواله ولري، څه اقتصادي ګټې به ولري؟ ولسمشر اشرف غني وایي چې د مصنوعي سپوږمکۍ له لارې د هیواد په ښارونو کې یو میلیون کورونه تثبیت شوي دي، خو له بده مرغه چې ډیری دغه کورونه عرفي قوالې لري. ښاغلی غني وویل چې د دغو کورونو په شرعي کولو سره به په هیواد کې د پانګونې کچه څلور برابره شي.
اول کار سوی داده چې هر کور د افغانستان په ټولو خارو کې د قمر مصنوعي لارنه تثبیت سوی. په دې اساس باندې موږ پیګو چې تقریبا یو میلیون کورونه دي. دا له هوا نه وسو، په ځمکې نه څه وسو. په ځمکې کې دا ونیول سو چې څو کوره د دی قانوني دي، شرعي جای څه شی لري، او څو کوره تخمینی عرفي دي. اکثریت د کورونا لبد مرغنه اورفیدی.
خغلی غنی پاغه غونډه کې چې د دوشنبه پر ورځ د افغانستان د خارونو د وضعیت د څرنګوالي د راپور ورکولو په مناسبت جوړه شوې و، ویل چې په دغه څېړنه کې په ډاګه شوې چې په تیرو څول سیزو کې د پالیسۍ د نه موجودیت لستون سره مخ وو. د خغلی غنی په وینا په دغه راپور کې د غشان راغلی چې په خارونو کې ډیر خلک په ځنګړي ډول خزي او ځوانان د بیوزلۍ لستون سره مخ دي. ولسمشر غنی وویل حکومت پریکړه کړې چې ډیری وزارتونه دارلمان ته ولیږدوي او دا شان هر میاشت په ښارونو کې 14,000 کورونه تثبیت کړي. د افغانستان د ښارونو د وضعیت د څرنګوالي راپور د افغانستان د ښار جوړونې وزارت په مشرۍ او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ښاروالیو او د یو این هپیتا دفتر په همکارۍ جوړ شوی چې مالی مرستندوی د استرالیا هیواد دی. د افغانستان د خار جوړونې وزیر سید منصور سادات نادری په دغه غونډه کې وویل چې د خارونو د وضعیت لپاره دقیقه احصایه نه ده موجوده، او هغه احصایې چې له پخوا نه موجودې دي د هیواد وسنۍ اړتیاوې نشي پوره کولی. خو ښاغلی نادری وویل چې دغه راپور د خارونو په اړه کلیدي او ګټور معلومات وړاندې کولی شي.
این پروګرام شاخصهای ابتدایی را ایجاد نموده.
د پروګرام لومړنۍ برخه جوړې کړې دي، او همدغه برخه په څلور د شخارونو کې چې د ولایتونو مرکزونه دي په تطبیقي ډول مطالعه کړي، او لمخې کړه ارقام او احصایې وړاندې کړي. په ټوله کې ویلې شو چې ګټور او کلیدي معلومات چې د ښاري لومړیتوبونو د ملي پروګرام لپاره هغې ته اړتیا ده، په دغه راپور کې په اړه په مفصل ډول ویل سوي دي.
ښاغلی نادری وویل چې یوازې په کابل کې په سلو کې 40.1 برخه ځمکه د استفادې وړ نه دي ګرځېدلې، او په سلو کې 95.3 برخه خارج مکه د سوداګریزو ودانیو او شنو سیمو لپاره کاریدلې دي. افغان حکومت په داسې حال کې د خارون د وضعیت راپور چمتو کړی چې ویل کیږي له 16 را په دی خو دا نو څرګنده چې دغه خارونه له کوم اړخه په کوم وضعیت کې دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د ننګرهار له ځینو ولسوالیو څخه په دې وروستیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو د پراخېدو راپورونه ورکړل شوي، او د دې ولایت ځینو بانفوذو مشرانو خبرداری ورکړی چې که حکومت د داعش پر ضد اقدام ونه کوي نو دوی به یې وکړي. خو افغان ولسمشر په نږدې راتلونکي کې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د اقداماتو خبره کوي. په دې اړه د راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، ولسمشر اشرف غنی وایي ډېر ژر به هلته د دې ډلې پر ضد اقدام وشي. د ننګرهار خلک او وکیلان له حکومت غواړي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوال چې د دې سیمو د خلکو امنیت ته ګواښ کوي وځپي. له ازادۍ راډیو او شمشاد ټلویزیون سره په ځانګړې ګډه مرکه کې ولسمشر دې پوښتنې ته چې ولې د داعش پر ضد د ننګرهار د خلکو آواز تر اوسه له ارګ نه دی اوچت شوی په ځواب کې وویل:
اواز چیک شو او اقدامات مم تاس شاید اوسی. زه نه غواړم چې خبرې وکم، زه غواړم چې اقدام وکم او انشاءالله ننګرهاریان به اقدام ووي.
له دې مخکې د ولسي جرګې مرستیال مشر او د ننګرهار استازي ظاهر قدیر خبرداری ورکړی وو چې که حکومت د داعش پر ضد په دې ولایت کې اقدام ونه کړي نو دای به اقدام وکړي.
من بتر دفتر 15 منټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو، او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوی نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې اعلان جنګ ورسره کوم.
د هغه کار و چې په لومړي ځل د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او تیرونې د بلخ والی عطا محمد نور په خپلو اړوندو سیمو کې وکړ.
د ملي وفاق په نوم یو ګوند پریکړه کړې ده چې د داعش په وړاندې د مبارزې لپاره په ننګرهار کې فعالیت وکړي او سلګونه کسان دې ولایت ته واستوي. د دغه ګوند مشر بسم الله شیر وایي چې د ننګرهار په څو ولسوالیو کې د داعش فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. یوسف خان زدران پیر راپور لري.
په ختیځ ولایتونو په تیره بیا په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې فعالیتونو د حکومتي چارواکو سربیره د عامو خلکو او ګوندونو اندېښنې هم راپارولې دي. د ملي وفاق ګوند غړو د دوشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل د داعش ظلمونو ته په کتو د دې وخت راغلی چې خلک سره راټول او د دوی په وړاندې وجنګیږي. د دې ګوند مشر بسم الله شیر وایي خپل سلګونه پلویان ډېر ژر ننګرهار ته لیږي تر څو په خپلو امکاناتو د امنیتي ځواکونو لیکې پیاوړي او د سخت دریځو په وړاندې وجنګیږي.
اسلامی افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم
افغانستان د ملی وفاق ګوند شمال او جنوب لویدیځ او ختیځ د یو زیات شمیر خلکو او ځوانانو سره د ننګرهار او ختیځ زون خلکو د همکارۍ او درېدو لپاره زی حکومت د ژر تر ژره هغه خلک چال تزی او هلته د ختیځ خلک تجهیز کړي تر څو د وطن او خاورې څخه دفاع وکړو.
از خاک از وطن خود دفاع وکړو.
د دې ګوند غړي وایي چې په یو غږ د ختیځ زون په بیلابیلو ولسوالیو کې د اسلامي دولت ډلې د مخنیوي لپاره اقدامات ونه شي د یاد ډلې جنگیالي به پیوړی او ټول هیواد به لګواخ سره مخ کړي. له دې وړاندې د دغه ګوند پلویان کونړ ته هم تللی وو او د پاکستان په وړاندې د جهاد اعلان کړی وو. په ننګرهار کې د داعش په نوم د مشهور اسلامي دولت ډلې په فعالیتونو له دې مخکې د بیلابیلو نورو ادرسونو هم اندېښنې خپرې شوې او د حکومت د پاملرنې غوښتنې شوې دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر پخوانی کارکونکي شکایت لري چې دغه کمیسیون د دوی د امتیازاتو لور کولو ډډه کوي. دوی چې په موقتی ډول د انتخاباتو په کمیسیون کې کار کاوه وویل درې میاشتې مخکې له دې چې ټاکل شوی میعاد پوره شي له دندې لرې کړی شوی دی. ابراهیم صافی پر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر هغه پخوانی کارکونکي چې په موقتی ډول یې دنده ترسره کولای دا لري چې د اونیو حقوقي امتیاز نه دی ورکړل شوی. دوی وایي درې میاشتې وړاندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون 900 کارکونکي د لاسلیک شوي موافقې خلاف له دندو لرې شوي او د اونیو امتیاز پر کمیسیون پاتې دی. د انتخاباتو کمیسیون د دې کارکونکو په استازیتوب سید عبدالله افغانی د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان وکړ.
سوای ولس نفره هغه کارمندان چې تخنیکی کارمندان وو او دلته دوی د انتخاباتو کمیسیون کې دوی تجربه لرله. د کمیسیون د بینظمۍ لامل او د غفلت لامل د انتخاباتو پروژه ختمه سوله او په همدې اساس موږ د جمهوریت ریاست د اجرایی ریاست او د ټکاتو د کمیسیون موږ غوښتنه کوو چې دغه موضوع بررسی کړي.
ویل کیږي چې دغه کارکونکو لا ډلې څخه 200 شلتنه بیر ته استخدام شوی دی، خو د کمیسیون پخوانی کارکونکي وایي چې په دغه کسانو کې ډیری د چارواکو او کمشنرانو له خپلوانو څخه انتخاب شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه کمیسیون د موقتی کارکونکو موضوع تر څیړنې لاندې ده، او دغه امتیازي پیسې به د تمویل کونکي بنسټ UNDP-ELEC لخوا ژر ورکول شي. د دغه کمیسیون ویان نور محمد نور رسنیو ته وویل چې امکان لري دغه پروسه یو څه وخت ونیسي.
دغه موضوع د UNDP-ELEC تر څیړنې لاندې ده. په لسګونه غونډې او ناستې د تخنیکي همکارانو او د کمیسیون په رهبرۍ د UNDP-ELEC سره ترسره شوي دي، او هیله لرو چې په دې برخه کې مثبته پایله ولري. ټول قراردادونه چې شوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ناظر وو، دا د UNDP-ELEC سره شوي، او UNDP-ELEC دې ته چمتو دی چې دغه پیسې ورکړي.
کاغلی نور همدارنګ هغه ادعاګانې رد کړي چې وایي انتخاباتو کمیسیون کې له موقتی کارکونکو څخه شاوخوا 200 کارکونکي په سلیقوي ډول انتخاب شوي دي. د کمیسیون پخوانی موقتی کارکونکي په داسې حال کې د وظیفې له لرې کېدو او د پیسو د نه ورکولو څخه شکایت کوي چې ویل کېږي بیکاري په افغانستان کې اوج ته رسیدلې، او له هېواده زرګونه ځوانان یې تېښتې ته مجبور کړي دي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د هلمند والی وای ملي امنیت باید د بې ځایه مصرفیتونو پر ځای خپل مشخصو دندو ته پاملرنه وکړي. د دا خبره د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفي په غونډه کې وکړه. والی وویل تر هغه چې ملي امنیت او خلک په ګډه د ناامنیو پر ضد مبارزه ونه کوي، روان امنیتي حالت تغییر نه کوي. دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې د هلمند په ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی. په دې اړه له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی راپور وابري.
د هلمند ولی میرزا خان ریمی وای کچ هم په دې ورستیو کې د وسلوالو محاربه ویل کې ماته سویلي خو تر هغه چې ملي امنیت خپل اساسي دندو ته پاملرنه ونه کړي، د دې ولایت په موجوده ناوړه حالت کې تغییر نه راځي. هغه د خبرې د هلمند لپاره د ملي امنیت د نوي رئیس د معرفت په غونډه کې وکړي. ریمی کچ هم ونه ویل چې د ملي امنیت کوم مسؤل په کومو بې ځایه کارونو باندې وخت تیر کړی دی، خو زیاته کړه د هلمند ملي امنیت باید درې اساسي مسلې نشي توکي، تروریزم او خارجي لاسوهنې، او هغه اقتصادي منابع په خاص ډول د قانون د غیر قانوني کیندنې مخنیوي ته توجه کړي چې وسلوال ترې نه فوړي.
موږ امنیت ملي باید د موږ د خلکو ټول هغه پرابلمونه چې دي سپو بخش دی، مبارزه له تروریزم سره، قاچاق مواد مخدر، اقتصادي سبوتاژونه، او په زمن کې رواني جنگ، په دوه مقابل کې دی باید خپل کارونه هغه سي عیار کې سه د دښمن پلانونه موږ په وخت او زمان کاش او خونسایب.
ولول د شمالي ولسوالۍ په خاص ډول مساکله او کجکی کې په دې وروستیو جنگونو کې وسلوال ته درنه تلفات رسیدلې دي، او دغه جنگي لیکي تر ډیره لمنځه تللې دي. ریمی د خلکو څخه غوښتنه وکړه چې د ملي امنیت په شمول د دولتي ادارو سره مرسته وکړي چې امنیت کې بهبود راشي. د هلمند د ملي امنیت نوی رئیس بریج جنرال محمد یاسین ول وزته هغه وخت مثبت لور ته تغییر کوي چې خلک د امنیت ادارو سره مرسته وکړي. هغه ول هم د نن سهار په کجکی ولسوالۍ کې د خلکو په مرسته عملیات پیل کړي چې په لږ وخت کې ډیر پرمختګ هم لري. بریج جنرال محمد یاسین د کوم مشرانو علماو او جهادي کمانډانانو غوښتنه وکړه چې په هر کټګوري کې وسلوالو پیژنې خبري ورسره وکړي او هغوی دي سولې تر وبلي.
زه د ټولو ورونو نه خواهش کوم چې د مخالفینو سره څوک د خپل ویل لري هازه سیاسي پخواني رابطې، جهادي رابطې او یا قومي روابطو په لحاظ کولای شي چې روابط تامین کړي. زه په خدمت کې يم چې ورسره روابط تامین شي. اول باید د خبرو د لارې دغه د هلمند ولایت مشکل سره د هل لارې ولټو. د ملي امنیت په نمائندګۍ تاسو ته تعهد ورکوم چې ستاسو همکاري سره ان شاء الله وظیفه به تجربه ورکو.
د هلمند د ملي امنیت په خوانی رئیس سید محمد امین کزده چې د پخوانی جهادي کمانډانانو څخه د تیر او مشتریس پلمن کې دندلرله. د هلمند خلک وایي ملي امنیت باید د وسلوالو د یو شمیر د سو دفته په نطفه کې پاملرنه وکړي او خونسا کړي. محمد لستای د ازادي راډیو هلمند.
تاسیس مشخله آزادی رادیو او ریدازری رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماشام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه سپه چې اوس آزادی رادیو او ری د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه او ری د سپتمبر 28 چې د سولې له نړیوال ورځې سره برابر ده، په کابل کې د زینو مدني ټولنو لخوا په ځانګړي مراسمو سره ولمنځل شو. په دې مراسمو کې ورزشکارانو او سندرغاړو په خاصو حرکتو او سندرو سره خلکو او نړۍ ته د سولې پیغام ورکړ. دوی له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې جګړه بس کړي، افغانان سولې ته جدي اړتیا لري. د ازادي راډیو خبریال د مراسمو ته ورغلی و او په دې اړه راپور لري.
نن د سپتمبر 28 نیټه ده چې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ په ټوله نړۍ کې په ځانګړې توګه په هغو هېوادونو کې چې جګړو سخت ځپلي دي نمانځل کیږي. افغان حکومت او ځینو مدني بنسټونو یادې ورځې ته ځانګړي تدابیر نیولي دي. د کابل په زړه کې د شهید فرخوند واډ کې ځینې مدني فعالان سره راغونډ شوي دي. په یو لړ خاصو نندارو سره د دې ورځې په اهمیت خلک پوهوي. د فرنګانو کې ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان دي. دوی په ځانګړي خاص مراسمو او یو لړ خاصو نندارو سره د کابل خاریانو توجه ځان ته راولې ده. دوی د سولې پیغام ورکوي. په دغه مراسمو کې ځینو ورزشکارانو خاص ځانګړي حرکات اجرا کړل. سندرغاړو د سولې سندرې وویلې او د سولې پیغام یې خلکو ته ورکړ. دا مراسم چې د بنیاد فرهنګي خاطره آفرینان لخوا راغوتل شوي دي او هدف یې څه ده؟ د دې بنسټ رئیس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما نیاز داریم تا حداقل مردم افغانستان را و دشمنان مردم افغانستان را بفهمانیم که ما برای صلح نیاز داریم و صلح یگانه خاص مردم افغانستان است. هرچند میدانیم که این مسئله شاید بسیار موثر نباشه، اما حداقل کاری را که ما میکنیم همی است با حرکت های نمادین خود در جامعه مدنی که فریاد مشترک صلح خواهی را با مردم افغانستان یکجا بلند میکنیم. امیدوار هستیم تا بالاخره مردم افغانستان این فریاد
را افغانستان دښمنان پدیو هغه چې افغانستان سولې ته جدي اړتیا لري. سولې د افغان ولس یوازنی غوښتنه ده. که څه هم په هیګو چې زموږ حرکت چندانې ګټور نه دي، موږ مدني ټولنه چې کوم کار کوو لږ تر لږه باید د خلکو غږ اوچت کړو چې افغانان سولې غواړي. افغانان د سولې لپاره په یو اواز غږ اوچت کړي، څو د پردي جګړې قرباني نشي او د بهرنیو د لاسونو وسیله ونه ګرځي.
کابل کې دغه ورځ په خاص مراسمو سره په داسې حال کې منځل کیږي چې په تیرو دیارلسو کلونو کې افغان حکومت د سولې راوستلو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړي دي، خو لا هم افغان حکومت نه دی توانېدلی چې په هیواد کې تلپاتې سوله راولي. رحمت الله افغان، کابل ښار، د شهید فرخوند واډ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د پاکستان د صدر اعظم په مشه د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې دغه هیواد یو پلاوی کابل ته لاړ شي او د بډبیری د حملې په اړه افغان چارواکو ته اسناد او شواهد ورکړي. پاکستان ادعا کوي چې د بډبیری حمله په افغانستان کې تنظیم او پلان شوی و. په دې اړه هم راپور لرو.
د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې غونډه کې د پیښور په بډبیره سیمه کې د پی ایف په کیمپ شوی حمله، اپریشن ضرب عزب او سرحدي انتظاماتو نه متعلق د امورو جاج واخستې شو. د نوموړي په وینا چې په غونډه کې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره جوړ کړی شوی په قامی اکشن پلان او د بډبیره پیښې ثبوتونه د افغانستان سره د شریکولو نه علاوه د ملک مجموعي امنیتي وضعیت په حق له هم خبري اترې وشوې. د یادونې دا چې د تیرې جمعې په ورځ د پیښور په بډبیره سیمه کې د هوایي کونو په کیمپ باندې وسلوالو حمله کړې وه چې پکې یې نهش کسان وجلی وو. د دې پیښې وروسته د وزیر اعظم د قامی سلامتی او خارجه امور سلاکار سرتاج عزیز مشال ریډیو ته ویلي وو چې د پیښې په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوي دي چې ښایي چې منصوبه بندي په افغانستان کې شوې وه. خو د افغانستان بارنو چارو وزارت دا تور ناسم بولي او وایي چې د بډبیری حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوې. پخوانی سفارتکار او افغان امور ماهر ایاز وزیر وایي چې دواړه حکومتونه په یو بل تورونه غوی او د ثبوتونو خبرې کوي، نو په کار داده چې د ثبوتونو د تبادلې ورستو پاکستان او افغانستان په ګډه سره د ترهګرو پر ضد عملیات وکړي.
دواړو حکومتونو دا کول سره کړی دی چې د یو بل خاوره به د ترهګرۍ لپاره استعمال ولله نه ورکوي. نو که افغان حکومت پاکستان ته ثبوتونه ورکړي، پاکستان افغانستان ته ثبوتونه ورکړي، دا هغه حکومت ته اپرچونیټي پرووایډ کوي چې دا کسان دي دا ټلیفون دی نو پدی پس او قرضا دا دوړه هوا دونه ته پکار دی چې دا دسې واقعیتونه لګ د دښ یم خیال وساتي چې اسنه نور خلق موږ دوړه په جنگ سره واچي.
دا د همیاد وی چې په غونډه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان، د دفاع وزیر خواجه آصف او د خزانه وزیر اسحاق ډار نه علاوه د فوز مشر جنرال راحیل شریف، ڈی جی ملٹری اپریشن او ڈی جی ملٹری انٹیلیجنس هم ګډون وکړو.
له دې سره زموږ د خبری مجله پای ته ورسیده او دغه بل خبری مجله امید مرزبان وړاندې کوي.
به عرض سلام و به شما هم سلام آقای ساروان و شنوندای عزیز هم سلام. امیدوارستم روز را به خوشی تا پایان رسانده باشند. در این مجله خبری از تازه ترین ها خواهید شنید. رئیس جمهور غنی از اقدامات جدی بر علیه داعش در ننگرهار سخن گفته است. افغان ها امروز از روز جهانی صلح تجلیل کردند، صلحی که ده ها سال است انتظار آن را میکشند. گزارش های خبری دیگر هم تا لحظات بعد، اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که زرغونه منگل پیشکش میکند.
رئیس جمهور افغانستان از اقدامات جدی علیه داعش در ننگرهار خبر داده است. نمونه های خاک از یک محل نظامی ایران برای تحقیقات هسته‌ای به ویانا منتقل می شوند و رئیس جمهور روسیه امروز در مسکو با صدر اعظم اسرائیل ملاقات نموده روی حضور نظامیش در سوریه صحبت های داشت. تفصیل خبرها. رئیس جمهور محمد اشرف غنی از اقدامات فوری علیه گروه داعش در ننگرهار خبر داده است. در این اواخر از گسترش فعالیت‌های این گروه در چندین ولسوالی ننگرهار گزارش‌های داده شدند. در این میان شماره از افراد با نفوذ در ننگرهار هشدار دادند که اگر حکومت به زودی علیه گروه داعش در این ولایت اقدام نکند، آنها خودشان دست به کار خواهند شد. زاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار در ولسی جرگه افغانستان گفته است که با امکاناتی که باشنده های این ولایت دارند علیه گروه داعش خواهند جنگید. جزئیات موضوع در جریان این مجله خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته است که تا چند ماه آینده تمام شاروال‌های کشور بر اساس یک طرح و رقابت واضح گماشته می شوند. آقای غنی در نشست بررسی چگونگی وضعیت شهرهای افغانستان گفت:
قدرت مالیه او نو پول زردونه به شاروالی زره یا قرارداد با درست. هر بار که اینا اصلاحات انجام میدن، نادری سر باید صلاحیت بیشتر، امتیازات زیادتر برشون.
در این نشست وزیر انکشاف شهری و سرپرست شاروالی کابل روی طرح و ایجاد برنامه ها در خصوص توجه به وضعیت شهرهای افغانستان صحبت کردند. ریاست عمومی امنیت ملی می گوید که یک گروه 5 نفری مخالفین مصالحه را از مربوطات ناحیه افتام کابل بازداشت کرده است. در اعلامیه این ریاست آمده است که این مخالفین احسان الله، محمد امین، رسول خان، قدرت الله و نصیر احمد نام داشته و اعضای گروه تروریستی قماندان خالد وافی الله می باشند که مصروف انجام فعالیت های تخریبی و تروریستی در جلال آباد بودند. شماره از کارمندان پیشین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به خاطر آنچی که عدم پرداخت امتیازاتشان از سوی این کمیسیون می‌خوانند دست به اعتراض زدند. آنان امروز در کابل به خبرنگاران گفتند که حدود 3 ماه پیش از تکمیل شدن میعاد قراردادشان از کار برکنار شده و امتیازات هفتگیشان به آنان پرداخت نشده است. به گفته اعتراض کنندگان، 3 ماه پیش بیش از 900 کارمند تکنیکی کمیسیون انتخابات 7 ماه پیش از تکمیل شدن قرارداد از وظایفشان برکنار شدند. ادامه خبرها. رئیس اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید نمونه های خاک از یک محل نظامی ایران برای تحقیقات گرفته شده است. یوکیا امانو رئیس این اداره امروز در تهران گفت جانب ایرانی نقش را در پروسه نمونه گیری در محل نظامی پارچین در نزدیکی تهران ایفا کرد. امانو گفت نقش ایران در تحقیقات و نمونه گیری از این محل نظامی در مطابقت با معیارهای اداره بین المللی انرژی هسته‌ای بود. امانو افزود این پروسه تحت نظارت و تفتیش اداره بین المللی انرژی هسته‌ای صورت گرفت. قرار است نمونه های گرفته شده از این محل نظامی به ویانا منتقل شوند و مورد تحقیق و بررسی قرار گیرند تا معلوم شود که آیا ذرات از مواد هسته‌ای در آن دیده می شود یا نه. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز وارد روسیه شده و با رئیس جمهور آن کشور ولادیمیر پوتین دیدار نموده و روی حضور نظامی روسیه در سوریه گفتگو کرد. نتانیاهو نگرانی اسرائیل را در مورد تقویت نظامی روسیه در یک قرارگاه ساحلی سوریه در نزدیکی قرارگاه دریایی اسرائیل ابراز داشت. رئیس جمهور پوتین در ملاقات امروزش با نتانیاهو نگرانی های اسرائیل را رفع نموده گفت:
Что касается Сирии, то мы с вами понимаем, сегодня сирийская армия и
Войнигуят, агар дар мавред Сурия бегуем, мо хар ду ин ро медонем, ки урдуя Сурия ва кишвар Сурия дар вазият бад ба сар мебаранд, ки хатто тавон оғоз амалиётҳои низоми дар ҷабҳаи дуум, яъни Исроилро надоранд. Дар ҳоли ҳозир онҳо барои бақои худ мубориза мекунанд. قابل ذکر است که نتانیاهو را در این سفرش لوید رستیز اسرائیل و لوید رستیز و رئیس استخبارات اردوی اسرائیل همراهی می کنند. و خبر آخر که حزب چپگرای سیریزه در یونان با برنده شدن بیش از 35% آرا برنده انتخابات دیروز پارلمانی در آن کشور شد. دیاکو میدو یک باشنده آتن امروز خرسندیش را در مورد ابراز داشت. وی میگوید همه کس به شمول خودم به حزب سیریزه رای دادیم، زیرا کس دیگری برای رای دادن نبود. ما دیگران را قبلا آزموده ایم. سیریزه اشتهای کار کردن را دارد. فکر نمی کنم سیریزه و رهبرش صدر اعظم سابق الکسیس سیپراس کار بیشتر کردن می توانستند. آنها هر آن چی می توانستند برای یونان انجام دادند. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و حالا هم فهرست از داشته های این مجله. رئیس جمهور غنی از اقدامات جدی بر علیه داعش در ننگرهار سخن گفت، اما معاون اول ولسی جرگه میگوید خودش با داعش مبارزه خواهد کرد. از ظاهر قدیر پرسیدم که با چه ابزاری به جنگ داعش می رود.
سلاحی که مجاهدین افغانستان تمام ننگرهار نه که در هر جای در 34 ولایت افغانستان که زیر خاک کرده، امروز که نمی کشش چی وقت می کشش؟
افغان ها امروز از روز جهانی صلح تجلیل کردند، صلحی که ده ها سال است انتظار آن را میکشند.
فریاد مشترک صلح‌خواهی را با مردم افغانستان یک جا بلند میکنیم. امیدوار هستیم تا بالاخره مردم افغانستان این فریاد را مشترکتر بسازند و تاثیر بگذارند بالای دشمنان مردم افغانستان تا واقعا از جنگ دست بکشند.
در رویدادهای جهان میشنوید که وزیران خارجه کشورهای اروپای شرقی درباره بحران پناهجویی با هم صحبت میکنند و بحث‌ها بالای موافقتنامه هسته‌ای با ایران در کنگره آمریکا داغ‌تر میشوند. با سلام دوباره، من امید مرزبان در این مجله خبری رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 6:38 دقیقه به وقت افغانستان است. رئیس جمهور اشرف غنی از اقدامهای فوری علیه گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. در این اواخر از گسترش فعالیت‌های این گروه در چندین ولسوالی ننگرهار گزارش شده است. در این میان شماری از افراد با نفوذ در ننگرهار هشدار دادند که اگر حکومت به زودی علیه گروه داعش در این ولایت اقدام نکند، آنها خودشان دست به کار خواهند شد. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
گسترش فعالیت‌های داعش در ولایت ننگرهار شما را از باشنده‌ها و بزرگان بانفوذ به شمول سیاسیون این ولایت را نگران ساخته است. اما رئیس جمهور غنی اطمینان می‌دهد که به زودی علیه داعش در ننگرهار اقدام خواهد شد. باشنده‌های این ولایت و نماینده‌های ننگرهار در ولسی جرگه از حکومت می‌خواهند تا تهدیدهای ایجاد شده از جنگجویان گروه شورشی دولت اسلامی را ریشه‌کن کند. رئیس جمهور غنی در صحبت با رادیو آزادی و تلویزیون شمشاد در پاسخ به این پرسش که چرا صدای باشنده های ننگرهار به خاطر تهدیدهای داعش از ارگ بلند نمی شود چنین گفت:
اواز که کسو او اقدامات من تس شاید روسی زنه غارم چه خبری وکم، زنه غارم چه اقدام وکم او انشالله ننگرهار اقدام وی.
پیش از این فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه افغانستان از حکومت خواسته بود تا اقدامات جدی را برای جلوگیری از نفوذ گروه داعش در ننگرهار به اجرا بگذارد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه و نماینده ننگرهار در مجلس هم هشدار داده بود که اگر حکومت به زودی علیه گروه شورشی دولت اسلامی اقدام نکند، آنها خودشان دست به کار خواهند شد.
ما تا 15 روز بعد از عید قربان توقع تدابیر جدی از سوی حکومت را داریم. هرگاه دولت نتواند تا تاریخ تعیین شده اقدام قابل قناعت را انجام بدهد، مردم خود با امکانات دست داشتهشان داخل میدان شده و من حاجی ظاهر قدیر با مردم خود هستم و با داعش از همینجا اعلان جنگ میکنم.
چون این اقدام ها و عملیات ها جهت سرکوب شورشیان مسلح برای بار نخست از سوی جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ در مناطقشان به اجرا گذاشته شده بود.
در گزارش شنیدید که ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار هم در ولسی جرگه میگوید که با امکاناتی که باشنده های این ولایت دارند علیه گروه داعش خواهد جنگید. آقای قدیر خواهان اقدام های فوری از سوی حکومت علیه شورشیان گروه دولت اسلامی در ولایت های شرقی افغانستان شد. در گفتگوی تلفنی از آقای قدیر پرسیدم که با چه ابزار به جنگ داعش می رود.
ما امرای مردم خودم در تماس هستیم، ما امرای سرگروپان در تماس هستیم، با علمای کرام هم در تماس هستیم و در عین زمان امو اسلحه و امو امکاناتی را که مردم در وقت جهاد و گرفته بودن و تا آخر که جهاد خلاص شد به اون مجاهدین که در خانه خود گور کرده بوده زیر خاک به خاطر دفاع با همگیشان در تماس هستم و انشالله همگیشان آمدگی دارم.
یک بخش از این سلاح ها بدون شک به دست حکومت افتاد به نام DDR و پروسه های بعدیش. آیا سلاحی که اینا در زیر زمین گور کرده بودن و با خود دارن کافی است برای از این که با گروه مجهز مثل داعش مبارزه بکنین؟
نگاه کنین، اکثر اوقات اسلحه و این چیزا مهم نیست، اراده مهم است. اراده داری یا نداری؟ بله ما اراده داریم، مردم ما اراده داره، ما اراده داریم که از حیای خود، از ناموس خود، از تمامیت ارضی خود، از خاک خود، از وطن خود، نی تنها ننگرهار، نی تنها مشرقی، بسته افغانستان، این یک شروع خواه بود انشاءالله. این سلو سلو قدم به قدم ما به این باور هستم در 34 ولایت افغانستان که دشمن قانون، دشمن مردم افغانستان باشه، دشمن تمامیت ارضی افغانستان باشه، انشاءالله در همه گی ولایت در وقتش مردم خیزش های مردمی صورت خواه گرفت و مردم خودش اراده را پیدا کرده.
همین مسئله که شما حالا صحبت میکنین بالاش در ولایت، در ولایت های شمال افغانستان هم انجام شد با حرکت جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان. در پلوی از اینکه یک گروه از اینا استقبال کردن و قدردانی کردن، اما اینا زیر انتقادهای شدید هم قرار گرفتن که گویا برخلاف قانون عمل کردن. رئیس معاون اول رئیس جمهور وظیفه شان جنگ نیست. حالا فکر نمیکنین که شما با این اقدام دست بزنین با همچون انتقادها روبرو شوین؟
خدا دنیا را پیدا کرد و پیغمبر ما و شما نبی آخر زمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر ما و شما فرستاد به کل دنیا. کسی هم کسی رفیق را رفیقای رایش بود، کسی دشمنش بود، کسی مخالفش بود. هیچ وقت در جامعه نمیتونی که همگی جامعه طرفدار تو باشه، مگرم نیت تو و اراده باید همیشه به خیر مردم باشه. من به این چیزی گفته نمیتونم که مردم شاید به علی مگپم بزنه و چیو بخش جداست و من گفت قانون، در قانون شما مراجعه کنین به قانون اساسی، به ماده 49 قانون اساسی و ماده 55 قانون اساسی. او سریعا حکم کرده به این تو حالات که گپ ده خانیت رسید، سر اولادت رسید، سر فامیلت رسید، سر ناموست رسید، باز تو حق داری که از جان خود دفاع کنی. قانون اساسی به هیچ مشکل نداره. قانون اساسی
چرا شما با قوای امنیتی افغانستان رسما مراجعه نمیکنین و ای که طرفدارای خود را که گفتین سلاح‌ها را گور کردن نمیگین سلاح‌های خود را بیرون بیارن و با قوای امنیتی بپیوندن؟
سلاح‌های خود را نگفتین، سلاحی که مجاهدین افغانستان تنها ننگرهار نه، که در هر جای در 34 ولایت افغانستان که زیر خاک کرده، امروز که نمیکشش چی وقت میکشش؟ خوارش که میبره نمیکشش، مادرش که میبره نمیکشش، زنش که میبره نمیکشش، خانیش که میسوزونه نمیکشش، اولادش که دو پاره میکنه نمیکشش. در این وقت هر افغانی غیرت داره، سلاح خودم میکشه، جنگم میکنه و ما برای حکومت هم گفتیم که حکومت اگر شما آمدگی داره، ما آمدستیم، ما با شما شانه با شانه مقابل دشمن میکنیم و ما برای وزارت ریاست جمهوری، با معاون اول ریاست جمهوری، با معاون دوی ریاست جمهوری، با وزارت چیز به سار لوی سارانوالی به ستر محکمه به هیومن رایتس به حقوق بشر به عین زمان به کلی سفارت های بین المللی رسما مکتوب نوشته کردیم و مادای قانون هم ذکر کردیم و برشان گفتیم هم که ای گروی ازیره نگیریم ای امروز تنها افغانستان همه به خدا قسم است که سبا آسیا میانر هم بسوزانه و امریکا خودت هم بسوزانه.
یعنی میتونین بگوین که در 15
اساسی هیچ مشکلی نداره،
یعنی میتونین بگوین در 15ام عید به گفته خود شما عملیات را عملا در ننگرهار و در ولایت شرقی افغانستان شما بر ضد داعش شروع خواهد کردین؟
تا 15ام عید وقت داده بودین که اینا باید عملیاتشان حکومت عملیات خود شروع کنه که به ما ضرورت داشته باشه ما مثل عسكر و همراهشان هستیم. یک بخش بود اگر تا 15ام عید عملیات حکومت شروع نشد و نتیجه مثبتی نداشت، اینطوری که عملیات کنه و در چشم مردم خاک امیل لحظه که عملیات آمادگیش گرفته شده در دیبالا و کوت و قرارگاه دشمن در پشت از اوست که داچین میگیش بازمامن میگیش خروه میگیش کسونه میگیش تختو میگیش پیخه میگیش عبدالخیل میگیش دیگه جایای اساسی و مراکزش است، مگرم به اوجه پروگرام عملیات نیسته. بله اگر حکومت از ما خواسته بود ما امرایشان شانه به شانه میریم. اگر وقتی حکومت توجه نکنه که تا او تاریخی را که ما گفتیم باز بعد از او در 3 روز بود در 4 روز بود ما آمدستیم تنها مشوره خود خلاص میکنیم و انشالله با یاری مردم و با قدرت پروردگار عالم ما جنگ خود شروع میکنیم.
ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار در ولسی جرگه افغانستان دوباره تاکید کرد که با امکاناتی که باشنده های این ولایت دارند علیه گروه داعش خواهد جنگید. گروه دیگر در کابل امروز با آقای ظاهر هم نوا شدند. افغانستان در گرد حزب وفاق ملی افغانستان در گرد همایی امروز گفت که حاضر است با داعش مبارزه کند. بسم الله شیر رئیس این حزب:
حزب وفاق ملی اسلامی افغانستان باید تعداد کثیری از جوانها و از مردم از شمال و جنوب از شرق و غرب، ما انشالله در پهلوی مردم ننگرهار در پهلوی مردم مشرقی انشالله می رویم و انشالله استادگی می کنیم و حکومت باید هرچی زودتر مردمی که در اونجا میرن در پهلوی مردم مشرقی استاد می شه و مردم مشرقی را باید تجهیز بکنن که ما بتانیم از خاک از وطن از ناموس خود دفاع بکنیم.
و اما در گوشه دیگر کابل حرف از جنگ نه بلکه حرف از صلح بود، صلحی که افغان ها ده ها سال است انتظار آن را میکشند. سخن از صلح در روز جهانی صلح گفته شد. از این روز امروز در کابل تجلیل شد. از جریان مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود سحر لیوال گزارش میدهد.
امروز 21 سپتامبر مصادف با روز جهانی صلح است. از این روز در اکثر کشورها به خصوص در کشورهایی که هنوز به صلح دست نیافتند بزرگداشت می شود. برخی از فعالان مدنی هم با اجرای نمایشات خاص از این روز در شهر کابل در جاده شهید فرخنده تجلیل کردند. در این جمع کودکان، جوانان و نوجوانان دیده می شوند. آنان با سردادن سرودهای در رابطه با صلح خوان تامین صلح در کشور شدند. در این مراسم تعداد از ورزشکاران هم نمایشات را به اجرا گذاشتند که پیام آور صلح بود و آوازخوانان هم سرودهای صلح سردادند. این مراسم از سوی نهاد خاطره آفرینان را اندازی شده و اینکه هدف آن مشخصا چی است از زبان سمید ری رئیس این نهاد میشنویم.
ما نیاز داریم تا حداقل مردم افغانستان را و دشمنان مردم افغانستان را بفهمانیم که ما برای صلح نیاز داریم و صلح یگانه خواست مردم افغانستان است. هرچند میدانیم که این مسئله شاید بسیار موثر نباشه، اما حداقل کاری را که ما میکنیم همین است با حرکت های نمادین خود در جامعه مدنی که فریاد مشترک صلح خواهی را با مردم افغانستان یکجا بلند میکنیم. امیدوار هستیم تا بالاخره مردم افغانستان این فریاد را مشترک تر بسازن و بیشتر بسازن و تاثیر بگذارن بالای دشمنان مردم افغانستان تا واقعا از جنگ دست بکشن و بیاین و حداقل آلی دست و یا ابزار دست کسان دیگی در افغانستان نشن.
از روز صلح در افغانستان در حال تجربه می شود که با وجود تلاش های حکومت در 13 سال گذشته هنوز هم صلح در کشور تامین نشده است. با امید این که صلح دائمی و پایدار در افغانستان تامین شود. سحر لیوال، رادیو آزادی کابل.
و حالا شما شنونده عزیز هم برای ما بگوین که به نظر شما چگونه در افغانستان می توانیم به صلح دست یابیم؟ پیام و گفتنیتان را به شماره 818 اسمس بکنین در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین و ما میرسه و در آخر همین مجله خبری ای پیام های شما را هم پخش خواهیم کرد. سوال برنامه ای است که شما بگوین که چگونه در افغانستان می توانیم به صلح دست یابیم؟ به شماره 818 پاسختان را اسمس بکنین و اسمستان را در همین مجله خبری بشنوین.
رادیو آزادی در اینترنت
www.azadiradio.com.
و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین، آدرس ماست facebook.com/azadiar. البته رادیو آزادی از ساعت 7 صبح تا 7 شام با شما هست، پس از 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنا را بشنوید. با آنکه گفته می شود توافقنامه اتمی با ایران تایید شده است، اما بحث ها در کنگره آمریکا ادامه دارند و دیده می شود که مخالفان آن به سادگی از میدان بیرون نخواهند شد. جمهوری خواهان زمان ناکام شدند که دموکرات ها به طور متحدانه از مصوبه رد این توافقنامه جلوگیری کردند. آژانس خبری اسوسییتد پرس در این مورد گزارش دارد که برخی نکات مهم آن را از آرش همایون می شنوید.
مدت 60 روز تعیین شده برای بازنگری توافقنامه اتمی با ایران توسط کنگره ایالات متحده آمریکا پایان یافت و در هفته گذشته وزارت خارجه این کشور نیز به هدف جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی برنامه‌اش را معرفی کرد. سناتور باب کراکر مسئول کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا سلسله از جلسات استماعی را در مورد نقش و پالیسی ایالات متحده آمریکا در شرق میانه آغاز کرده است. سناتور ریچارد دوربن در هفته گذشته در جریان بحث ها در مورد توافقنامه اتمی با ایران در مجلس سنای آمریکا گفت: من از رئیس جمهور اوباما حمایت می کنم. باور دارم که ما بایست در اینجا دو هدف داشته باشیم. این که مانع از توسعه اسلحه اتمی توسط ایران شده، نگذاریم آمریکا وارد یک جنگ دیگر در شرق میانه شود. این چیزی است که من می خواهم با آن دست یابم و فکر می کنم با این توافقنامه ما با آن دست می یابیم. جمهوری خواهان زمان ناکام شدند که دموکرات ها در مجلس سنای آمریکا به طور متحدانه از مصوبه رد توافقنامه قبل از رسیدن آن به رئیس جمهور اوباما مانع شدند. وزارت خارجه آمریکا می گوید رئیس جمهور اوباما آماده آن است تا به تاریخ 18 اکتبر در مورد رفع تحریم ها بر ایران در صورتی که این کشور تعهداتش را در زمینه محدود ساختن برنامه اتمی عملی کند هدایت هایی را صادر کند. ایران باید هزاران سنترفیوج را در تأسیسات اتمی نتنز غیر فعال سازد که عمدترین مرکز غنیسازی یورانیوم در ایران به شمار می آید. ایران همچنان باید ریاکتور آب سنگین را در تأسیسات عراق طور تجدید دیزاین کند که از آن برای تولید پلوتونیوم مساعد برای ساختن اسلحه اتمی استفاده شده نتواند. علاوه بر آن ایران باید ذخایر موجود یورانیوم غنی شده اش را به خارج از این کشور انتقال داده و به تحقیقات مفتشان سازمان بین المللی انرژی اتمی در مورد تلاش های قبلی اش در زمینه ساختن اسلحه اتمی موافقت کند. سناتور کریس کونس در یک سخنرانی در نهاد کارنگی برای صلح بین المللی گفته است: به دنبال توافقنامه اتمی با ایران به خاطر ثبات آینده در این منطقه لازم است تا ایالات متحده توانایی ضد تهدید ایران را در کشورهای خلیج تقویت کند. سناتور باب مناندز یکی از 4 دموکراتی که در مجلس سنای آمریکا با توافقنامه اتمی با ایران مخالفت کرد، خواستار تجدید مصوبه تحریم ها بر ایران شده است. به نوشته آژانس خبری اسوسییتد پرس، با در نظر داشت این بحث ها معلوم نیست که 16 ماه بعد، زمانی که رئیس جمهور جدید آمریکا به جای باراک اوباما می آید، این توافقنامه باقی خواهد ماند یا خیر.
شنونده رادیو آزادی هستید و حالا هم در ادامه رویدادهای جهان از بحران پناهجویی در اروپا میگوییم. وزرای خارجه کشورهای اروپای شرقی امروز با هم دیدار میکنند. وزیران خارجه جمهوری چک، هنگری، پولند، سلواکیا، رومانیا، لوکزامبورگ و لیتوانیا تلاش خواهند کرد تا به اختلاف ها روی پالیسی هایشان در بخش پناهجویی به توافق برسند. وزیران داخلی اتحادیه اروپا نیز قرار است فردا با هم ملاقاتی داشته باشند. بیشتر در این باره از احمد جعفر احمدی بشنوید.
هزاران پناهجوی سوار بر سرویس ها و ریل ها سرانجام دیروز وارد اتریش شدند. مقام های اتریش ایجاد سرپناه برای این پناهجویان را یک چالش بزرگ می دانند. گرالت پنگل، سخنگوی پلیس ایالت بورگنلند اتریش، در مورد انتقال این پناهجویان و ایجاد سرپناه برای آنها می گوید: این یک چالش بزرگ است که ما با آن مواجه هستیم. همکاران ما کاملا سرگرم تلاش ها برای یافتن آپارتمان های بیکارند. مردم به طور مداوم توسط سرویس ها منتقل می شوند. اما در حال حاضر این ظرفیت را نداریم تا به یک بارگی برای 5000 نفر سرپناه ایجاد کنیم. در این حال وزرای خارجه اروپای شرقی امروز با هم دیدار می کنند. وزیران خارجه جمهوری چک، هنگری، پولند، سلوواکیا، رومانیا، لاتویا و لوکزامبورگ تلاش خواهند کرد تا به اختلافها روی پالیسی‌هایشان در بخش پناهجویی به توافق برسند. بوداپست به طور ناگهانی دیروز گذرگاه هارگوز روزسکی را باز کرد. بسته شدن این گذرگاه سبب شده بود تا پناهجویان راه کرویشیا را در پیش گیرند. مقام های کرویشیا گفتند که از روز چهارشنبه به این سو بیش از 25000 پناهجو وارد این کشور شدند. پس از سپری شدن چند روز از بسته ماندن این گذرگاه، کرویشیا اعلام کرد که بار سنگین پناهجویان را به دوش کشیدن نمی تواند. کرویشیا همچنان تصمیم گرفت تا پناهجویان را دوباره به سوی هنگری و یا هم سلووانیا راهنمایی کند. به دنبال این اقدام کرویشیا، هنگری و سلووانیا عکس العمل تند نشان دادند. فرانسوا آلان رئیس جمهور فرانسه دیروز گفت که هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا نباید از پذیرفتن پناهجویان مستثنا باشد. پس از جنگ جهانی دوم این بدترین بحران پناهجویی در قاره اروپا خوانده شده است. کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی پذیرش پناهجویانی که تازه وارد اروپا می شوند با هم اختلاف عمیق پیدا کردند. ورود سیل عظیم از پناهجویان به اروپا پرسش‌هایی را در مورد سرنوشت موافقتنامه شنگن به وجود آورده است. بر اساس این موافقتنامه مسافران می توانند به طور آزاد به اکثریت 28 کشور عضو اتحادیه اروپا رفت آمد کنند. وزیران داخلی اتحادیه اروپا نیز به روز سه‌شنبه دیدار خواهند کرد. آنها آرزو دارند تا در جهت دریافت راه حل برای بحران پناهجویی به پیشرفت قابل ملاحظه دست یابند. قرار است به روز چهارشنبه هم نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا درباره مشکل پناهجویان برگزار شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
و پس از ساعت 7 روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. مخالفان حکومت سوریه میگویند مداخله نظامی روسیه جنگ جاری را در این کشور بیشتر مغلق خواهد ساخت، اما روسیه تاکید می‌کند که حمایت نظامی از حکومت بشار الاسد به هدف حمایت از مبارزه بر ضد داعش صورت می‌گیرد. آژانس خبری رویترز در این باره گزارش دارد که جزئیات آن را از آرش همایون می‌شنوید.
در حالی که مخالفان مسلح حکومت سوریه در مورد مداخله نظامی به روسیه هشدار دادند، مقامات آمریکایی میگویند اساکر روسی قبلا به سوریه رسیدند. تعدادی از مخالفان مسلح رژیم بشار الاسد حمایت نظامی روسیه را از حکومت سوریه به تهاجم اتحاد شوروی سابق بر افغانستان شبیه دانسته، در مورد دخیل شدن روسیه به یک جنگ شبیه به جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان هشدار دادند. آژانس خبری رویترز با نقل قول از مقامات آمریکایی می نویسد که گفتند روسیه حضور نظامیش را در سوریه توسعه می دهد و در حال حاضر تیارات جت روسی، هلیکوپترهای جنگی و قوای توپچی روسی در پایگاه های نظامی سوریه جابجا می شود. اما برخی گروه های تندرو شورشی مسلح در سوریه انتظار دارند که مداخله نظامی روسیه در سوریه باعث آن خواهد شد تا کشورهای منطقه و خلیج حمایتشان را از مخالفان مسلح افزایش داده، عربستان سعودی، ترکیه و سایر کشورهای خلیج را تشویق خواهد کرد تا مساعدتهایشان را به شورشیان افزایش دهند. اما روسیه تأکید میکند که حمایت نظامیش از حکومت بشار الاسد به هدف حمایت از مبارزه بر ضد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش صورت میگیرد. این در حالی است که وحید المعلم وزیر خارجه سوریه در هفته گذشته گزارش‌هایی را رد کرد که گویا تعدادی از عساکر روسی در جنگ‌ها با مخالفان حکومت سوریه اشتراک دارند. اما وی گفت اگر به کمک روسیه نیاز باشد سوریه از تقاضای آن خودداری نخواهد کرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است صلح زمانی در کشور ما تأمین می شود که نظامیان پاکستانی نابود شوند.
علی از ولایت دایکندی می نویسد اگر هر افغان وظایف اسلامی و وجدانیش را به صورت عالی ایفا کند بدون شک به اهداف خود از جمله صلح می رسیم. محمد قاسم قادری بدخشی می نویسد که ما وقت به صلح دست می یابیم که دشمن خود را از دوست خود تفکیک کنیم. رحمان از ولسوالی جاغوری نوشته زمان افغانستان به صلح را پیدا می کند که رئیس جمهور تلاش زیاد کند. وحید از ولایت پروان می نویسد افغانستان وقت به سوی صلح می رود که تمام مجاهدین دست به کار شوند. سردار احمد از غور می نویسد به نظر من زمان صلح در افغانستان تأمین خواهد شد که مردم همراه با حکومت همکاری کنند. و عبدالله متقی از بغلان نوشته است که صلح صداقت و استقلال می خواهد که این چیز در جانبین وجود ندارد. با این پیام ها رسیدیم به پایان نشرات امروز رادیو آزادی. پیام هایتان زیاد است اما وقت کم. تشکر از اینکه به ما پیام فرستادین. حالا من امید مرزبان با شما خداحافظی میکنم. شما را دعوت میکنم که روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. فردا ساعت 7 صبح باز هم در خدمت شما خواهیم بود.